د محمد د زابل څخه خبرې کوم مور د رادیو رادیو ډیر خوشاله یو ډیر شي خاطرې دین لرو زموږ ډیر سات پر تیر د شواخ پر تیریږي د دنیا دار کوم څه خبرې موږ ډیر خوشاله یو ورجانه موږ واسو ته ټیک وی دا کو موږ به ته تیسې چې انده سره واشو د رادیو رادیو خبريالارو ته موږ به مشور کو
لطفاله موږ له کوزه خبره کوم د لغمان ولایتخه رادیو زموږ په ژوند کې ډیر بدلونونه راوستي انمړی خدا چې د خلکو ته عامه پوهاوی پاتل ډیر معلومات ورکړي دي او بل د شوه د حقوقو په اړه کې زموږ ژوند ته چارواکو پورې رسولې ده موږ هر وخت د رادیو روزن د واټ ازادي راډیو خدای کامیاب سر نړی لره
نجیب الرحمن ما د نیخار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوټ نه واکه چې ازادي راډیو او منلي راډیو دا موږ د سهار د ونه تر ماخه مو پوری تازه جزئیات او رنگ رنگ خبرولې د ازادي راډیو او ازادي راډیو به موږ یو د پوهنتون مثال ورکو ماشالله ډیر څنګه زګړي دي
دا د سولې پر وساکي راډیو هم دغه کار کړی د سید د خلکو توکو د ورځې زیاته سوې د کډاغه رسنۍ نه ولای زناتره کم خلک په کلم نه وای خبر شو نه مقصد سوې د څو نشاته په سوې په دې کې خو خبره نه ستاسو مثبت خو ته د غیر د مغوا ستر دغه لا په کې کې نو یو مقصد د کني مثبت خو د خیر به حساب یې نه کړو سر په سر کې د لاس کالو د وسه دوه نه تارک تل کده اسمانو تم پکې
ومن سیرت لا کول څه مالک نه وریدا هي راډیو نړیواله ورځ تاسو کارکون تاسو ټول اوریدونکو ته مبارکي وایم او تاسو وانډه په دې برخه کې د سوال وړده پرچا هم چې ازادي راډیو ډېر خوبې لري لګوي چې مثلا ما ډېر حساب کړی هغه دا چې ډېر ریښتینی خبر ریښتیا خبرونه په افغانستان کې بل خصوص د ملي ټرمینالوژي په حساب باندې موافقه او ډېر کامیاب راډیو ده
ملادم یوند ولسوالی سرکار د سره په تماس کې او درډیو سمجھ ډیره ګټه اخیستي ډیره شایسته خبرونه لري او ډیر غټ خبرونه در موږ پر رسي چې هغه تم الله رسي نو څه کولای او د زارو پروګرام لري معنا موږ هغه ډیر په نه ورو هم په کالند بل راډیو سره خوستنه نه کړی نه مني ولې دا نه خبر ورو ده د چپل جزاري راځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه مني په دې خبرونه کې په سولې او بشري حقوقونو خبرې کوو دا چې د سولې مفهوم څه دی په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګې لمشرې غلي حنیفې ګیروال سره خبري وکړو په پیل کې تاسو ته راغلاس وایو کدار ته وای چې د بشري حقوقونو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسي د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده یعنی تل بشري ټولنې او د بشري ټولنو همدای د دوی لاساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسي ولري باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشټون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ عدالت او بشري حقونه رعایت شي پر دې چې هغه سوله چې د بی عدالتي او بشري حقوقو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نشي همدارنګه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقوقو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقوقو رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي او د بشري حقوقو نړیوالي اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي، او د دوی حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګه وکتل شي، او د هغوی په رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني، او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلف ونه بولي چې باید د دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي، په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسي مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقونو د نړیوال اعلامې 22مه ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري، او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو له لارې خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي. هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي، او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې 3 پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي، او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه یې شمېري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي، په هغې ټولنه کې سوله راکلای شي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي، او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټول دولتونه مکلف دي چې په خپل ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي، او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څرنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي، یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یوه مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي، او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړ وي. یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي، د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې، نو هغه خپل خاص شرایط لري. موږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی. یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي، او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي، او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي، او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه په روښنایۍ کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمیرل کیږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي، او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي، هغه سوله ته موږ کوای شو چې یوه عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم وویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي، او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې په چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونسي نو هغه سوله تلپاتې نشي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي که ښځې وي که قربانیان وي او ټول غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عدلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نشي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسې کې شمېرل کیږي چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته سوی له منځه ولاړ نه سي. هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي. ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محرومه سي.
بل خبر د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې وقدې ډېرې دښمنۍ ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي او د دې حل وخت نیسي. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سولیز ژوند رامنځته کولو ته ځان آماده کولی شي او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته کتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا څلوېښت کال جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زمونږ هموطنان هم د دې دا نشي زغملی چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې د یوې عدلانه سولې په شرایطو کې وویل چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف یعنی طرفین کله چې سره کینی دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي او هغه درخواستونه چې خلک لري چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکونه کوای سي چې بعضی خلک وبخي یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي. نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي، زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. فایل